Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له شمشاد زدران سره یو ځای هر کله کوم په دې هیله چې وخا او خوشاله ورځ به مو پایل کړی وي. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساته خبری مجلې او خبری مجله د مهمو خبرونو له سرټکو پیلو. دا ناتو مومن شي وای چې ناتو په ګډمحل کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو داستولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړي کول په پام کې لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې روان پوځي عملیات بریالي دي. او امریکایي چارواکي وایي د امریکا پوځ په سوریه کې پر هغه وسلوالو بمباري وکړه چې د سوریې حکومت ملاتړ کوي. دا ناتو مون شي وای چې ناتو په وګد محل کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو داستولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړي کول په پام کې لري. یان سلطنبرګ پرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو د شورا د دفاعي برخې لغونډې مخکې خبري اعلان وته ویل چې ناتو افغانستان ته زیات شمیر سرتیري ناستوي، بلکې افغان ځواکونه به پیاوړي کړي څو په خپل هیواد کې ثبات ټینګ او د تروریزم پر ضد جګړه وکړي. په انقره کې د افغانستان سفیر وایي وسمال سلویغ سره افغان کډوال په غیر قانوني ډول په ترکیه کې دی. ردی امن الله جهون تیر ماخام ازادي رډیو ته ویل چې په ترکیه کې د کډوالو د شمیر له زیاتې دو سره په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره امکانات هم کم شوي، خو ښاغلي جهون زیاته کړه چې د ترکیه حکومت د افغان کډوالو د قانوني کولو هڅه کوي. دیوایی شاوخوا سل ویخ زره کډوال لرو چې اسناد نه لري، په غیر قانوني لارو ترکیه ته راغلي او ترکیه هڅه کوي چې د دوی د مهاجرت چاري قانوني کړي. یعنی هغه کسان چې په ویزه راځي دلته د پاتې کېدو لپاره یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړي. په ترکیه کې افغان سفیر همداراز هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي د افغانستان سفارت د کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې ناغېړي کړي. نوموړې دا څرګندونې په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې دا ترکیه په استنبول ښار کې د ځایي خلکو او کډوالو ترمنځ په اخوډب کې د یو شمیر افغانانو د مرګ ژوبلې رپورټونه هم خپاره شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې روان پوځي عملیات بریالي دي. د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد موسی ردمنش پرون ازادي رډیو ته وویل چې د تیرو څلیر ساعتونو په ترڅ کې په څو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات شوي دي.
په دې لړ کې مونږ وکولای شو چې د دشمنانو لیکو ته په هلمند کې او په شمال په ټولو هغه ځایونو کې چې ځینی تهدیدات رامنځته کیده، مونږ وکولای شو چې د تهدیدات په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کو.
بلخ ارګ د کورنیو چارو په وزارت کې د نوو مقرریو خبر ورکړی. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې پرون ماخام خبره شو ویلي چې جنرال مراد علي مراد د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي مرستیال په توګه ټاکل شوی. جنرال مراد مخکې د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال و. د ارګ په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو رئیس جنرال امین الله کریم د کورنیو چارو وزارت د اداري معین او عبدالخلیل بختیار د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې د معین او د چارو د ادارې د دفاع او امنیت رئیس جانان بارگزی د دې وزارت د لومړي معین په توګه ټاکل شوی. د ارګ بیان زیاتوي چې محمد فرید افضلی د کورنیو چارو وزارت د کشف او جرایمو پر ضد مبارزې د عمومي رئیس په دنده ګمارل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي د امریکا پاوز په سوریه کې پر هغه وسلوالو بمباري وکړه چې د سوریه حکومت ملاتړ کوي. د امریکا پاوز وایي د ملیشي د اردن سرحد ته نږدې د رژیم د هغه وسلوالو مخالفینو ته چې امریکایي ملاتړ کوي یو خطر دی. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې د اتنف خارګوټي ته نږدې د بمباري لګ تر لګه یو ټانک او یو بلډوسر ویجار کړي او یو بل چارواکي ویلي بمباري وسلاغه وشو چې امریکایي الوتکې د دې وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي په مقصد د هغوی د ویرول لپاره د خبرداري ډزې وکړي. د سوریه وسلوالو د هغه ډلې چې امریکایي ملاتړ کوي یو غړي ویلي چې په دې بمباري کې د سوریه او ایران تر ملاتړ لاندې د ملیشو وسلوال په اتنف کې د هغه اړې خواته روان و چې د امریکایي او برتانوي کومنډو په ګډون د امریکا او د امریکا د متحدانو ځواکونو کار ترې اخیست. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا به بنسټ او زیاته کړه چې د ټیم او روسیې ترمنځ هیڅ راز اړیکې نه وو. ټرمپ پرون د کولمبیا له ولسمشر خوان مانویل سانتو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې داو د کمپاین له روسیې سره هیڅ راز اړیکې نه لري. ښاغلی ټرمپ په دې اړه د تحقیقاتو د یوې ځانګړې ډلې د جوړېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د دې اقدام هرکلی کوي خو ټینګار یې وکړ چې دا هر څه په دپسې جوړه شوې ډنډوره ده.
Well, I respect the move, but the entire thing has been a witch hunt and there is no collusion.
زه د دې اقدام درناوی کوم، خو دا ټولې هڅې ډنډوري دي. زما او زما د کمپاین غړو له روسیې سره هیڅ راز اړیکې نه لرل. زه فکر کوم چې دا مسله زموږ هیواد سرویشي او زموږ هیواد هسې هم د دې او نورو مسلو په سرویشلې. ټرمپ هم دراس په کلک رد کړ چې ګنې دا د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې FBI په لری کړې شوی رئیس جیمز کومي فشار راوړی و چې د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه تحقیقات پای ته ورسوي. او د نیویارک ټایمز چوکي د خلکو پر ګڼه ګڼه د یو ګړندی موټ د ننبتو په پیخه کې وتن مړو څو نور ټپیان شوي. د نیویارک خاروال بل دی بلاسیو پیخه تایید کړي ویل د نیویارک خار په دې مرکزی سیمه کې چې ډیر سیلانان پکې ګرځي په پرونی پیخه کې یو تن مړو در ویش نور ټپیان شوي دي. امریکایي چارواکو پرون ویل د مقدماتي څېړنو نتایج ښیي چې دا پیخه تروریستي حمله نه ده او موټر چلوونکي د الکول د څخل لپاره مینه شوي، خو د قانون د تنفیذ چارواکو ویلي چې د دې پیخه په اړه څېړنې لا هم دوام لري. دوستانو خبرونه له آزادۍ رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. په موریدل چې د ناتو مومن شوایي ناتو افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پلان لري. په دې موضوع په ریپورت سربیره دا وری چې دا بلخ والی عطا محمد نور په دی ولایت او سیمه کې د وبخې د بلخ والی عطا محمد نور ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې ته نامعلوم هلیکوپټر داخلي کې ول وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. په یو بل ریپورت کې به مولا دی خبر کوچی افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټي چارواکي وایي افغان ځواکونو د ننګرهار په ملي رادیو تلویزیون د حمله په وړاندې لوړاندې معلومات لرل خو په مخنیوي کې پاتې راغلي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو. په ایران کې نن د ولسمشې انتخابات تر سره کیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د نتایجو د وړاندوینو په اړه خبرداري ورکړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم څېړو. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. دا ناتو مومن شوای چې ناتو افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پلان لري. له دې مخکې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي و چې ناتو غواړي د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر راکم او د طالبانو په مقایسه خورا زیات پیاوړي کړي. دا ناتو مومن شي هم ټینګار کوي چې ناتو به د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه احمد تکل تفصیل دروړي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو په اوږد مهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای په پام کې لري چې افغان ځواکونه پیاوړي کړي. د افغانستان جګړه د نورو مسایلو ترڅنګ د ناتو د غړو هیوادونو د هغې سرمشریزه مهمه موضوع ده چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون یو اونۍ وروسته په برکسل کې جوړیږي. ینس سټولټنبرګ پرون په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا د دفاعي برخې له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګول د افغان ځواکونو دنده ده او ناتو د هغو د مرستندوی ونډه ترسره کوي.
I really believe that in the long run the best thing we can do
ting bawar laram chi po ugd mahal ki muktagwara dada chi de loyo muharibawi amaliyat la para de NATO ziyat shmir sartiri wan ligo balki de mubarize la para afghan zawakuna piawri klo so pakhpal hewat ki sabat ting kri aw de terrorism par zat jagra ukri da haga kar dai chi mugi os mahal pa afghanistan ki kaw.
What we are now doing in Afghanistan.
ولسمشر اشرف غنی په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل چې د افغانستان د امنیت لپاره د 3 او 5 زرو ترمنز نړیوال پوځیان کافی دي. دا د اضافي سرتیرو همغه اټکلی شمیره ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د سپینې ماڼۍ په بحثونو کې یادونه کیږي. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د افغان ځواکونو پر وړتیا د ډاټ سرګندولو ترڅنګ وایي افغان ځواکونه د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي او ناتو یې د پیاوړي کولو ژمنه کړې. نو اوس باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلی کټوازی زیاته کړه.
تاسو وینئ چې داعش دلته مړی جوړ کړی دی. د ګاونډیو وادونو تروریستي اثرګری ډلې هغه په افغانستان کې دی، هغه هم څنګه کې افغانستان د نړیوال تروریزم سره په مقابل کې د نړیوال هم دغه مسؤلیت لري، نه یوازې امریکا، ټول نړیوال چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرستې وکړي.
افغان ځواکونو په وروستیو څو میاشتو کې چې وسلوالو طالبانو خپلو خونړیو حملو ته زور ورکړی، خورا زیات تلفات ورکړي، خو په عین حال کې خپل دښمن ته هم سخت ځاني زیانونه اړولی دي. د ناټو عمومي منشي د مسلکي وړتیا له پلوه د افغان ځواکونو ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې ناټو به د هغو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکړي.
There is no question about the NATO going into any combat operation in Afghanistan. We will
دا امکان نشته چې ناتو به په افغانستان کې محاربوي عملیات بیا پیل کړي. موږ به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ او هغو ته د سلام مشورو کار ته دوام ورکړو. د دوی توان او مسلکي وړتیا ثابت شوی دي، او دوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلیت له دمخه اخیستای، چې دا هم د افغانانو او هم د ناتو لپاره ښه خبره ده. موږ د روزنې، مرستې، سلام مشورو او همدارز مالی ملاتړ په وسیله له دوی سره مرستو ته دوام ورکوو. د ناتو د عمومي منشي له وینا یوه ورځ مخکې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد وویل د ناتو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان د جګړې پر وضعیت خبر دي او غواړي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر رقم کړي. ډنفورد زیاته کړه ناتو غواړي افغان ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې له طالبانو سره په مقایسه کې لوی امتیاز ولري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د بلخ ولایت محمد نور ټینګار کوي چې د افغانستان خاورتان سرګند هلیکوپټر داخليږي او وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. دا موضوع په اړه له کابل د اکرام الله اکرام رپورت اورو.
روسل هغه چې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې وسلوالو مخالفانو ته د هلیکوپټرو په وسیله د مرستو رسولو په اړه اندېښنې څرګندې شوې، د بلخ ولایت محمد نور د اندېښنې تایید کړې. ښاغلی نور چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د بغلان د ولایتي شورا د پخواني رئیس محمد رسول محسنی په سلورم تلین یاد غونډه کې خبرې کولې، د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخست، خو ویل چې په دې برخه کې د یو شمیر هیوادونو پالیسي بدلون موندلې او د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو ګټه اخلي.
هلیکوپټر راتګ چې مخکې مې نه تایید و، خو د تیرې وی میاشتې په جریان کې او زما دوستانو په سترګو ولیدل. نه پوهیږم چې دا د امو سین له هغه غاړې راځي که د ډیورن له کرښې راوړي، له کومه ځایه راځي، خو راځي. او ټولو لیدلي چې دا هلیکوپټر ښکته کیږي او موټر سایکل سپرو سره مرسته کوي او ځینې شیان له ځان سره وړي.
دا د ملي والی د حکومت لومړنی والی نه دی چې د افغانستان خاورې ته د ناپیژاندو هلیکوپټرو د راتګ خبره کوي. له دې وړاندې د سریپول والی محمد ظاهر وحدت ویلي و چې دوه ناپیژاندو جندل شوی هلیکوپټر د سیاد ولسوالۍ په پښته باغسیمه کې چې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي لیدل شوی دی. خغلی وحدت ویلی و چې په غالب ګومان دی هلیکوپټر وسلوالو طالبانو ته تجهیزات لیکدول. تیرونی د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو داسې ویډیوګانې شریک کړي چې په کې روسی الوتکې د افغانستان په خاوره کې د ګرځېدو په حال کې لیدل کیږي. د افغانستان په جنوب د هلمند ولایت د کجکی ولسوال عبدالرزاق خونزاده هم په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د روسی مشاورینو د موجودیت خبر کړې و. له دې وړاندې د ولسی جرګې او شمیر غړو او د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی هم له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو خبره کړې و چې په وینا یې په دې اړه شواهد او اسناد هم په واک کې لري. خو تر دې دمه د خغلی احمد زی په ګډون نور افغان چارواکو په دې اړه د شویو ادعاو اسناد او شواهد نه دي شریک کړي. امریکایي چارواکو هم له طالبانو سره د روسیې د احتمالي پوځي مرستو په اړه خبرې کړې دي. روسی چارواکو له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې نه دي رد کړي، خو ویلي دي چې دا تماسونه یوازې د دې ډلې سولې ته د حسونی په هدف تر سره شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت په روسیو کې د دې مسلې د خصبینوي په هدف شمال ته د سیړنو لپاره خپل یو پلاوی استولې وو. د دې وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی له بیرته راګرځېدو وروسته یې خپلې موندنې د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره شریکی کړې دي.
په دې برخه کې چړنی جریان لري چې معلومه شي چې آیا الوتکې راغلي کنه. دا مسله د ناتو د غوښ ملاتړ له ماموریت سره هم شریکه شوې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي چې په دې برخه کې شواهد نه لري، خو په سیمه کې د نړیوالو قدرتونو د سیالۍ په اړه اندېښنه لري.
په نړیواله کچه چې کومې شخړې رامنځته شوې داسې اندېښنې راپارولې چې افغانستان یو وار بیا د لویو هیوادونو د سیالۍ ډګر ونه ګرځي.
له بل خوا د ولسی جرګې غړی نعیم لالی حمیزی له حکومت غواړي چې خلک له حقایقو خبر کړي او پرې نږدي چې افغانستان د روسیې او امریکا په ګډون د نړیوالو سیالیو په میدان بدل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې سره ورستو و بجو 15 کوته ور بیا په مکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته. د ناتو مومون شي وای چې ناتو په اوږد مهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو داستولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړي کول په پام کې لري. په انقره کې د افغانستان سفیر وایي اوس مهال 30 افغان کډوال په غیر قانوني ډول په ترکیه کې دیره دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې روان پوځي عملیات بریالي دي. ارګ د کورنیو چارو په وزارت کې د نو مقرریو خبر ورکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا به 60 د زیاته کړه چې د ټیم او د روسیې ترمنځ هیڅ راز اړیکې نه وو. او د نیویارک په ټایمز چوکي د خلکو پر ګڼه ګونه د یو ګړندی موټر د ننوتو په پیښه کې یو تن مړ او څو نور ټپیان شوي دي. دوستان اوس به دې تر شو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
ټایمز مجله له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره مفصله مرکه خبره کړې ده چې پکې ولسمشر د بیلابیلو مسئلو په اړه د جنوبي اسیا لپاره د ټایمز د مسؤل پوښتنې ځواب کړي دي. ولسمشر غنی ټایمز ته ویلي له طالبانو سره د تماس کرخې پرانستې دي او د نوموړي په خبره افغاني ټولنه له یو بل سره تړلې ده. خولس مشرغنی ویلی د دې ته اړتیا ده چې د عادي خبرو او بحثونو ترمنځ باید توپیر وشي. د افغانستان ولس مشر ټایمز مجلې ته ویلی ځینې کسان شته چې په صادقانه ډول د سولې لپاره هڅه کوي او د خبرو اترو دروازه بند نه ده، خو د هغه په وینا کله چې په رسمي ډول خبرې پیل شي بیا ویلی شو چې په دې پروسه کې مو بریالیتوب ترلاسه کړی دی. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ویلی له طالبانو سره د سولې خبرې به پټې نه وي، بلکه د سولې د عالی شورا او هغه پلاوی لاره به کیږي چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری خار کې له طالبانو سره غونډه کړې و. د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره د 2015 کال د جولای میاشت په 8 نیټه په مری کې د سولې خبرې شوې چې وروسته بیا د لړۍ د ملا عمر د مرګ له اعلانې وروسته پرته له کوم برخلیک پای ته ورسیده. ټایمز مجلې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په باب په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه د افغان ولسمشر نظر پوښتلی دی. ولسمشر غنی ټایمز ته ویلي دې د اړتیا ده چې روسیه په افغانستان کې د ثبات لپاره د سیمه ییز اجماع برخوي. محمد اشرف غنی له روسیې غوښتي چې افغانستان باید د شطرنج د نړیوالو لوبو برخه نه وي. افغان ولسمشر ویلي که روسیه طالبان او یا نورې ډلې تمویل او تجهیز کړي مسکو به په دې کار سره خپلې ګټې له خطر سره مخ کړي. د افغانستان جمهور رئیس له ټایمز مجلې سره په دې مرکه کې چې د روانې مې میاشت په 11 شوې او د پنځشنبه پورې خبره شوه د افغانستان په اړه د سیمه ییز اجماع پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی ویلي په 2002 کال کې د افغانستان په اړه سیمه ییز اجماع موجوده و، خو اوس مهال یو فعال اجماع ته اړتیا ده. جمهور رئیس غنی ویلي په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي او له روسیې سره هم تماس ټینګ شوی او د هیلمند دی چې دا هڅې به نتیجه ورکړي. یو اس اے ټوډی ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا د لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد څرګندونې نقل کړي دي. جنرال ډانفورد ویلي د امریکا د ولسمشر او د نورو هیوادونو د مشرانو د موافقې په صورت کې ناټو باید دې ته چمتو وي چې په افغانستان کې د روان ماموریت د تقویت لپاره اضافي سرتیری د هیواد ته واستوي. د امریکا د پوځ مشر ویلي لخپل متحدانو یو غوښتي چې په دې برخه کې چټک ګامونه واخلي. جوزف ډانفورد یو اس اے ټوډی ورځپاڼې ته ویلي که افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړه کیږي نو دا کار باید ژر وشي. یو اس اے ټوډی د مطلب په پای کې لیکلي ناټو افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو لپاره بیړه لري، ځکه افغانستان د جګړې موسم ته داخليږي او د واورو په ویل کېدو سره طالبان خپل فعالیتونه زیاتوي.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه د لښ پګنوي اوریدل شي. په ایران کې نن د ولسمشر انتخابات تر سره کیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د نتایجو د وړاندوینو په اړه خبرداري ورکړي. په همدې حال کې د ولسمشر حسن روحاني انتخاباتي کمپاین له خپل پلویانو څخه وخت چې د رایو د رسمي نتایجو اعلان مخکې د خپل بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. خو د روحاني اصلي سیال ابراهیم رئیسی په یو بیان کې د روحاني پر حکومت غږ کړی چې د انتخاباتو نتایج ومني. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل باندې کوي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال د نننیو انتخاباتو د نتیجو د هر راز اټکل او وړاندوینې په اړه خبرداری ورکړی او ویلی دی چې د دې حکم له سرغړونکو سره به وړ چلند وشي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت مرستیال حسین ذوالفقاری پرون ګواښ وکړ چې کرسنۍ یا نور کسان د انتخاباتو د ګټونکو په اړه له وخته مخکې اټکل یا وړاندوینه وکړي نو محکمې ته به معرفي شي. ذوالفقاری په یو بیان کې چې پرون خپور شو ټینګار کړی چې د انتخاباتو د ګټونکو په نوم د جشن جوړونکو به د انتخاباتو د امنیت د خلالونکو په توګه پیژندل شي. د ایران انتخابات د کورنیو چارو د وزارت لخوا ترسره کیږي او د شورای نگهبان په نوم ځواکمنه شورا څارنه پرې کوي. له بلې خوا د ولسمشر حسن روحانی انتخاباتي کمپاین له خپلو پلویانو غوښتي دي چې د رایو د نتایجو له رسمي اعلان مخکې دي د خپلې بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. د روحانی د کمپاین رئیس په یو مکتوب کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د کورنیو چارو وزارت له بیان سره سم له وخته مخکې د رایو د نتایجو له اعلان او د جشنونو له جوړولو ډډه وکړي. په همدې حال کې په انتخاباتو کې د روحانی اصلي سیال ابراهیم رئیسی له حکومت غوښتي دي چې د انتخاباتو په مسله کې له قانون سره سم عمل وکړي. رئیسی په یو بیان کې چې وړ مورس خپور شو ویلي هغه کسانو ته چې خاید خوشاله په دې چاپیریال کې د ګډوډۍ او ناامنۍ د جوړولو نیت لري نصيحت کوم چې د خلکو اراده او خوښي ته تسلیم شي. خو ښاغلی روحانی په همغه ورځ په جواب کې وویل د نه غوړي چې شورای نگهبان پر انتخاباتو څار وکړي بلکې دا کار د په وینا باید ځوانان وکړي. خاغلی روحانی همدارس په وار وار د سپاه پاسداران او قضایا قوی په ګډون د مذهبي مشر آیت الله خامنئی تر لاس لاندې ادارې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په انتخاباتو کې په لاس وهنو تورنې کړې دي. د 1988 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې وروسته لدې چې د ایرنا خبري اژانس په ګډون یو شمیر حکومت پلو رسنیو د رایو د نتایجو له رسمي اعلان مخکې محمود احمدی نژاد د 24 میلیون رایو په ګټلو سره د انتخاباتو د ګټونکو په توګه اعلان کړ. د سیالو کاندیدانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی پلویانو سخت اعتراض وکړ. د انتخاباتو په نتیجه کې احمدی نژاد د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه غوره شو. خو په ایران کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو داسې یو بې ساري څپه پیل شو چې تر ډېرې مودې پورې دوام وکړ.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. د امریکا د پاوز لوړ پوړ نظامی کمانډان د چهارشنبه په ورځ وړاندیز وکړ چې ناتو باید عراقي ځواکونه وروزي. په همدې حال کې د ناتو لوړ پوړ چارواکو هم ویلي چې وس وخت راستلې چې ناتو پر دې خبره خبر وکړي چې د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې د ائتلاف برخه شي که څنګه. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا لوړ پوړی قومندان د چهارشنبه په ورځ ویل چې ناتو باید په عراق کې د ځواکونو په روزنه کې برخه واخلي. دی وایي وروسته لدې چې په عراق کې داعش جنګیالي ماتې وخوري، ناتو ځواکونه باید د دې هېواد د سرتیرو د روزنې یوه برخه مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي. د امریکا لوی درستیز جوزف ډنفورد له بروکسل څخه امریکا ته د بیرته سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې ناتو ائتلاف شایي د یوې مودې لپاره د عراق د ځواکونو د روزنې ماموریت پر مخ یوسي. د هلته د ناتو تر اتلونکو سرمشریزې د پلانولو په غونډه کې ګډون وکړ. ډنفورد زیاته کړه تاسو د لوجستیک اکمالاتو شونځیو جوړولو او ظرفیت لوړولو په برخه کې د ناتو ملاتړ وینئ. خو د راتلونکو اونۍ د سرمشریزې د ایجنډا په سر کې شایي د امریکا ولسمشر د تروریزم پر ضد په جګړه کې له ناتو هیوادونو د زیات رول غوښتنه وکړي. وروسته له څو میاشتو سختې جګړې داعش د عراق په موصل کې خپل مرکز له لاسه ورکړی دی. په همدې حال کې د سوریې په رقه ښار کې جهادي سخت دریځ له ماتې سره مخامخ شوي دي. ډنفورد په خبرو کې زیاته کړه که د روزنې د ماموریت مشري تغییر وکړي دا په دې معنا ده چې د ټولو هڅو څرنګوالی به بدل سي. خو دغه امریکایي جنرال وویل موږ په دې اړه خبرې نه کوو چې ناتو دې هغه څه وکړي چې موږ یې اوس کوو، لکه موږ چې په موصل او رقه غوندې ځایو کې د جګړې په اړه مشورې ورکوو. د زیاته کړه فکر نه کوم چې ووایو په عراق کې د داعش پر ضد د ائتلاف ټول ماموریتونه دې ناتو په لاس کې واخلي. د ناتو لوړ پوړ چارواکي د چهارشنبه په ورځ ویل دی باور لري چې ناتو ائتلاف باید د داعش پر ضد د جګړې برخه سي چې د امریکا په مشرۍ په عراق او سوریه کې پر مخ روان دی. د ناتو د نظامی کمیټې مشر جنرال پیټر پاول په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې اوس وخت را رسیدلی پر دغه انتخاب غور وسي. د ویل ناټو غړي هیوادونه ټول د داعش پر ضد د ائتلاف برخه دي. پښتنه اوس دا ده چې آیا ناټو هم باید د دې ائتلاف یو غړی سي که څنګه؟
دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. په سعودي عربستان کې راتلونکي اونۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې د یو نړیوال کانفرنس غونډه جوړیږي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې چې سعودي ته د امریکا د ولسمشر د سفر سره هم مهاله جوړیږي د 500 اسلامي هیوادونو مشان ګډون وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور څه یاد تر اوري.
تمه ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د لسکونو اسلامي هیوادونو مشران راتلونکي اونۍ په سعودي عربستان کې د توریزم په اړه په یو کانفرنس کې ګډون وکړي. انډیا ټوډے ورځپاڼې ویلي چې دا کانفرنس د راتلونکي شنبه او یک شنبه په ورځو په ریاض کې جوړیږي. په کابل کې د سعودي شارج افیر د سه شنبه په ورځ ولسمشر غنی ته د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز بلنه ورکړې ده. خود ارګوی سرچینې د پنځشنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی تر اوسه د ریاض په کانفرنس کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. انډیا ټوډے ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ به د کانفرنس ته د داعش او په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځې پر ضد د مبارزې په اړه څرګندونې وکړي. د ولسمشر ټرمپ د اداري او مقام د نوم نه ښودلو په شرط د هندي ورځپاڼې ته ویلي چې د ریاض په کانفرنس کې به په افغانستان او پاکستان او د نړۍ په دغې برخه کې سخت دریځي د یو جدي او لوی بحث په توګه مطرح شي. تر اوسه سعودي چارواکو دا نه ده تایید کړی چې آیا ولسمشر ټرمپ به له خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او یا د پاکستان له صدر اعظم سره جلا کتنه ولري او کنه. انډیا ټوډے ورځپاڼې ویلي د سخت دریځۍ موضوع به د ناټو تړون په راتلونکي غونډه کې هم د ولسمشر ټرمپ د ګډون په ترڅ کې مطرح شي. ټاکل شوې ده چې راتلونکي پنځشنبه د ناټو د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې غونډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه ریپورتونه اوازی او ډنډوري بللی چې وایي د انتخاباتي کمپاین له روسیې سره اړیکې لري. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پوخانی سلاکار او نور سلاکارانو د ولسمشریز کمپاین پر مهال له روسي چارواکو سره تل سواري پر ټلیفون او ایمیل تماسونه نیولي وو. دا دغه تماسونه په اړه مخکې څه نه وویل شوی. اوسې د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره په اړه پلټنه کوي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته ریپورت مهم ټکی له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین او نور سلاکارانو د کمپاین پر مهال له روسي چارواکو سره اتلس واري پر ټلیفون او ایمیل تماسونه نیولي وو. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په 2018 کال کې د شپږو میاشتو په اوږدو کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال د ډونلډ ټرمپ سلاکاران له روسانو سره اتلس ځلې په تماس کې سوي وو. رویټرز وایي له مخکې شپږ تماسونه چې نه وو افشا سوي ټلیفوني وو او امریکا ته د روسیې د سفیر سرګی کیسیالیک او د ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین په شمول د ټرمپ د سلاکارانو ترمنځ نیول سوي وو. راپور وایي چې په دغو شپږو کسانو کې درې اوس مهال د ټرمپ په اداره کې کار کوي او درې د دغې ادارې مخکېنی چارواکي وو. رویټرز راپور ورکوي چې د کیسیالیک او فلین ترمنځ تماسونه د نومبر میاشتې تر انتخاباتو وروسته زیات شول چې په نتیجه کې د ټرمپ او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ اړیکو ته لاره هواره شوه. په جنوري میاشت کې د ټرمپ تر اداره لاندې سپینې ماڼۍ له روسي چارواکو سره د کمپاین د وختو تماسونه رد کړل، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ او د کمپاین سلاکارانو د کیسیالیک او د ټرمپ د سلاکارانو ترمنځ د هغه مهال څلور تماسونه تایید کړي دي. رویټرز راپور ورکوي چې سرچینو ورته ویلي د دغو تماسونو جزئیاتو ته په کتو کومې سرغړونې نه ثابتېږي، خو د دغو تماسونو افشا پر ټرمپ او د ده پر سلاکارانو فشار زیاتولی سي چې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې او کانګرس ته له روسي چارواکو سره د انتخاباتو د وختو د دغو تماسونو په اړه بشپړه معلومات ورکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. رویټرز راپور ورکوي چې د فلین مدافع وکیل هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت هم له تبصرې ډډه وکړه. د رویټرز راپور وایي چې دغه اتلس ځلې تماسونه د 2018 کال اپریل میاشتې څخه تر نومبر میاشتې پورې نیول سوي او دا هغه مهال و چې هکرانو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې وکړې او امریکایي استخباراتي ادارو په جنوري میاشت کې وویل چې دا هکران د کرملین د هغه کمپاین برخه و چې غوښتل یې د امریکا ولسمشریز انتخابات د ډونلډ ټرمپ په ګټه نتیجه ورکړي. ترامپ په فبروري میاشت کې فلین لدندې ګوښه کړ او دا وروسته له هغه چې روښانه سوه چې د لکسیالیک سره په دسمبر میاشت کې د تلیفوني خبرو په اړه معلومات پټ کړي وو.
دوستانو، د نیم ساعت خبري مجله په همدې ځای پای ته رسوو. آرش همایون په سټډیو